السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه هم درې راپورونو په برخه کې بوو ری چې افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دی وی غونډې د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت سلاکاران په آستانه کې سره راغون شوي او پر نورو مسلو هم خبرې کړي. د غو راپورونو تر وروسته راځو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبه په ورځ په خوست ولایت کې ټي ټي پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اوار کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړي چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ټي ټي پی په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 8مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حمله وروسته پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاد کړه. خو د طالبانو حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی له نړیوال ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه وایي له جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوال شخړې وي مرګ ژوبل اړوي. ملګرو ملتونو په خپل ویپاڼه کې خلی چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سې شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 20 کسان چې اکثره یې ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامر بهاشا د بند پروژې یو وایاند نزاکت حسین فرانس پریس ته وویل چې روسته له هغه چې عملیتي تدابیر د پام وړ زیات شول د چین پاور چاینا شرکت د دوشمبه پر ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند روسته له هغه کار ودرېد چې د مارچ په 8مه هلته په خبر پښتونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي یرغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګیانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټه الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل دور ته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 14 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شي. افغانستان پرون چهار شنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د یوې غونډې د اجنډا مهمه موضوع وه. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ورئي مشري کوي د دې سازمان غړي وهڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوري اس نوري او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمن شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کاروان خسته لشي. ښاغلی توقایف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو په غونډه کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي همدارنګه په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او وویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هېواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکاري د سازمان غړو هېوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی، د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هېوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکاري د سازمان قلمرو تجدید ګواښ پېښوي د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د غوښتنې او له افغانستانه د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هېڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی. څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعال ده او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، په دې هېواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د افغانستان له خاورې د سیمې هېوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګر ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي، د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید زاکر شاه سادات وایي د دغو هېوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته یې کړه.
په ټوله کې د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د ماسکاو و تړاو حکم واقعات آلته وشو او همزمانه بیا بل واقع مثلا په قندار کې وشو او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخستله. نو ګرچې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پیښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي، ځکه چې د اصطلاح ناسالم رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حق لوي چې یو ځل بیا افغانستان د کمی نارامۍ خواته ونړول شي.
د شانګهای د همکاري سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې نه غړي لري. قزاقستان، چین، قرغیزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالي ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرخې دی غاړې ته ترې کمیشن کاران او بل غاړې ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان لوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما هم قدر پول بر ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وی، خو لارې کې پیسې اخستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره نه و، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې لکرخې واوړي پیسې اخستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پر چې په خبره یې لتیرو دوو کلونو راهیسې خپل مېرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خدي د مریضان د پرته مریضان دري اخو د افغانستان خو ته او پاکستان خو ته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دي د پرچمو د اخو بیا یو او اخو خو چې تیری اخو هم د چې د خو پاکستان پولیس هم د مریضانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي رادیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې به بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه دروسه پر ماته چا رنگ نه دی کړی چې زمر د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي. د پاکستان لوري کې اخیستي خو د پاکستان لوري دي هم چا د څنې درته ویل پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغي چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن په نوم یو پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي د روان کال د مارچ تر 18مې د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان ته تګ راتګ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ماین پاکي موسسه مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېل خواوي باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکي سیمو کې د ماینونو له ایښودلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبې په ورځ یوازې په غزنی کې د ماین یوې چاودنې نه ماشومان ووژل. په دې راپور کې مو د ماینونو له امله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړې چې تاسو به یې اورېدو ته راوبولو.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواښ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د څلور سو یو ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو شاوخوا و میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیشو کلونو کې 3630 کیلومتر مربع ځمکه چې 3500 کلی پکې شامل دي لماینونو پاک شوی دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15000 تنو ته رسید. عثمان افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو مالی مرستو د نشوالي لامل دا شمیره 3000 تنو ته راټیټه شوې. مرستې د پرسونل شمیر کم شوه، د مای پاکان فعالیت هم کم شوه. هم دا لامل دی چې هر میاشت مرګوب له هم ډیر شوه.
تلفات هم ماهانه زیات شوه.
لاسیزو رئیس په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماينونه او مهمات خلک وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وای تر د ترزوی او د مامازوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې خوانزي ته تلو پر محل د ماينونو ښکار شول. عاطفه ازادي رادیو ته ویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د مامازوی د مصنوعي پخې په مرسته ګرځي.